آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا دی د امریکا جاغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. زه شافیه سردار یم. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن او نیمې بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په کابل کې د افغانستان د حکومت د مشرانو سره وکتل. خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس وایي فلسطینیان به نور د امریکا له لوري د منځني ختیځ د سولې هیڅ پلان ونه مني. ښاغلی عباس دغه تبصره له هغه څو ساعتونو وروسته کړې چې د ملګرو ملتونو یو سلاتي وشت خوړو هیوادونو د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ د دسمبر د 16 نیټې هغه پریکړه وغندله چې په یوازې سر یې بیت المقدس د اسرائیلو پلازمینه ومنله. عباس ویل د امریکا متحدو ثابته کړې چې د سولې لپاره په منځګړیتوب کې صداقت نه لري، موږ به د امریکا له لوري هیڅ پلان ونه منو. د امریکا د دغه ګام اثرات لا هم په منځني ختیځ کې جاری دي او اروپایي ډیپلوماټان د ټرمپ د ادارې د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه مایوس دي چې ولکې د تړول دروازو شاته جوړ کړی او په 2013 کال کې به وړاندې کړي. امنیتي چارواکو اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې د جمعې په ورځ د غزې په سرحد کې د امریکا د دریس پر ضد په مظاهرو کې دوه فلسطینیان اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم ویل چې فرانسه به په سیمه کې د روان کړکیش د حل لپاره د دوو خپلواکو دولتونو د تشکیل له پلان ملاتړ کوي چې پر اساس یې اسرائیلیان او فلسطینیان څنګ تر څنګ په سوله کې ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د شمالي کوریا پر وړاندې د امریکا لخوا پیشنهاد شوی تازه بندیزونو پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې راغلي دي چې شمالي کوریا خپل کارکونکي بهرني هیوادونو ته استوي چې د کیم جون اون رژیم ته عواید واستوي. دغه کارکونکو ته د دې لپاره امر شوی دی چې بیرته د خپل هیوادونو ته ستنسي. د رسنیو د راپور له مخې د دغه نوي په دغه نوي بندیزونو کې به د شمالي کوریا د تیلو واردات په سولې کې 15% محدود سي او بارني کارکونکي به د 2019 کال تر پای پورې بیرته شمالي کوریا ته واستول سي. د 2018 کال راهیسي لسمه پریکړه لیکته چې پر شمالي کوریا د هغې واد د میزایلو او اټومي پروګرامونو له کبله تازه بندیزونه پرې لګول کیږي. چین او هند په دې موافق سوي چې ترڅو چې د دواړو هیوادونو ترمن سرحدي جنجال نه وي حل سوی، تر هغه به په سرحدي سیمو کې سوله او امنیت ساتل ډیر اړین وي. د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو په دې هم موافق سول چې د سرحدي جنجال حل د دواړو هیوادونو په ګټه دی. په دغه خبرو اترو کې د هند ملي امنیت مشر اجیت داول او د چین استازي ینګ جی ګډون کړی وو. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې سرحدي جنجال په بوټان کې هغه مهال رامنځته سو چې هندي ځواکونو چین دې ته پرې نه شوه چې هلته یو سړک جوړ کړي او لاغه وروسته د دواړو هیوادونو ځواکونه د اګست په 28 په دې کانې سول چې بیرته خپل سیمو ته ستانسي. پاکستان وایي چې درې تن عسکر د ډیرون کرشي ها خو د وسلوالو مخالفینو په حمله کې وژل شوی دي. د اسلام آباد د امریکا جغ خبرې ایاز ګل رپورت به زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي.
د پاکستان د پوز یو وایند تورن جنرال آصف غفور د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل په داسې حال کې چې د فرنټیر کور قوي عسکر او ملیشه لګیاو د مومندو په قبایلي ایجنسۍ کې د یوې نوې سرحدي پخې پوستې په جوړولو کار کوو. وسلوال جنګیلي چې ګمان کیږي د ډیورن له کرښې آخوا راغلي پر عسکرو یو ناڅاپه ډزې وکړې، درې تن عسکر وژل. د پوز د وایند په قول 15 حمله کوونکي په ځوابي ډزو کې لګېدلي او وژل شوي دي. ویان زیاته کړه چې پاکستان مجبور شوی چې د هغه په وینا د افغانستان د امنیتي قواو د ظرفیت د کمزورۍ او په ځینو مواردو کې د حکومت د واکمنۍ د نشتون له امله دا ډول قیمت ادا کړي. د دغه پاکستانی جنرال ښکاره اشاره په افغانستان کې د امریکا د پوځ وی تازه نظامی ارزیابۍ ته وه چې پکې ویل شوي چې د افغانستان د خاورې 40 فصلو کې اوس د حکومت د کنټرول نه بیرون ده.
د امریکا په سنا کې د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر میچ مکانل د جمعې پر ورځ ویل چې کانګرس به د مهاجرت په مسلې د راتلونکي کال په اوایلو کې خبري وکړي. په دغه کتنې کې به هغه مهاجرین هم شامل وي چې امریکا ته په غیر قانوني توګه د ماشومتوب په وخت کې راغلي او د دې فرصت لري چې د امریکا تابعیت واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی داروف او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د جمعې پر ورځ په ماسکو کې ملاقات وکړ. دغه مشرانو د ملاقات پر مهال د نور مسایلو ترڅنګ د اروپای اتحادیه څخه د وتلو پر مهال په ترسره سوي ریفرندم په رایو کې د روسیې د رول پر سر اختلافات رامنځته کړل. دغه دواړو مشرانو ترمنځ دغه ملاقات له څو کلونو د اختلافاتو وروسته سوی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي سره له دې چې لندن او مسکو په خپلو کې اختلافي مسایل لري، د نړیوالو امنیتي ستونزو پر ضد به په مبارزه کې باید همکاري وکړي. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل.
جمهوری ریاست وایي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د ملي یووالي د حکومت د مشرانو سره د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس د ستراتیژي په ګډون په یو شمیر مسئلو خبرې کړې دي. د افغانستان د چارو کارپوهانو د بګرام په هوایي ډګر کې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې د پاکستان په اړه د ښاغلي پنس څرګندونې مهمې ګڼې، خو وایي تر اوسه لا امریکا د پاکستان په وړاندې عملي ګام نه دی پورته کړی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د جمهوریت د وینز سرپرست شاه حسین مرتضوي پارک کې د افغان او امریکایي مشرانو ترمنځ د تېرې شپې د خبرو په اړه وویل چې په دې خبرو کې د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د جمهوریت د نوې ستراتیژۍ په هکله هم خبرې شوي.
هر دو جانب سال 2007 میلادي را
ښاغلي مرتضوي وویل دواړو خواوو 2018 میلادي کال د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د ودې او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د لاسته راوړنو ډک کال په توګه یاد کړ. پر خپل وخت د پارلماني او جمهوریت د ټاکنو پر ترسره کولو ټینګار وکړ. جمهوریت غني په دې کتنه کې چې د امریکا او افغانستان اړیکې د دواړو هیوادو د ګډو ګټو او ستراتیژیکو اړیکو پر اساس رامنځته شوي چې د پخوا پرتله د پیاوړي کېدو په حال کې دي. همدارنګه جمهوریت غني د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په برخه کې د یو مهم فرصت په توګه یاده کړه او دغه ستراتیژي پر پلي کېدو یې ټینګار وکړ. د جمهوریت سرپرست وایاند ویل چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری رئیس مرستیال په دې غونډه کې د ده او ورسره پلاوي څخه د تاوده هرکلي له امله د افغانستان حکومت څخه مننه وکړه. وویل چې د امریکا متحده ایالات تل د افغانستان د دولت او خلکو تر څنګ وو او دا ملاتړ به په بېلابېلو برخو کې ادامه او پراختیا ومومي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې د فساد سره د مبارزې د سولې پروسې سیمه ییزې همکارۍ او ښې حکومتوالۍ په مسلو هم خبرې شوې دي. د امریکا جمهوری رئیس مرستیال له عکس څخه د کتنې وروسته د بګرام په هوایي ډګر کې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې د غنیشي په افغانستان کې د جګړې د پېټرسېدو وخت را رسیدلی دی.
I just came from a meeting with President Ghani and
خغلی پنسویل زام د اوست جمهوریت غنی او جی ریس عبد الله سره د کتنې دلته راغلی. مونږ په دې هیواد کې دغه پرمختګ پاره چې مونږ ته لاس کړی او هم افغان حکومت او د افغانستان خلکو ته دغه هیواد د خپلواکۍ په برخه کې د امریکا د ژمنو پاره خبرې وکړي. ما هغه ته دا څه چې زه اوس ویم ویل د جمهوریت ډونالد ترامپ تر مشرۍ لاندې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه به تر هغه چې زموږ هیواد او خلکو پر وړاندې تروریستي ګواښونه د تل لپاره لمنځه نیوي تللي په افغانستان کې بوخ پاتې شي. د امریکا د جمهوریت مرستیال ویل چې له افغانستان څخه په ګړندي ډول بهرنیو ځواکونو د وتلو شپږ کاله وروسته طالبانو الکایدي او حقاني شبکې کې زموږ دښمنان یوازې په دې تمه وو او په دې پلان بوخو چې موږ ووځو. د امریکا د جمهوریت مرستیال ویل چې هیله یې دا ده چې جګړه د دښمن مرکزونو ته وغځي تر څو هغوی ستړي او له جګړې لاس واخلي. د امریکا د جمهوریت مرستیال په بګرام کې امریکایي سرتیرو ته د وینا په وخت پر پاکستان هم سخت انتقادونه وکړل او ویل چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ته پناهځایونه برابر کړي، خو هغه ویل چې دا ورځې نورې تیرې شوې دي. خاغلی پنس ویل جمهور رئیس ترامپ پاکستان ته خبر ورکړی. هغه څه چې جمهور رئیس ویلي زه یې بیا دلته ویم، پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو سره د ملګرتوب څخه ډیر څه ترلاسه کولی شي او پاکستان جنایتکارانو او تروریستانو ته د پناه ځایونو د برابرولو په دوام ډیر څه ترلاسه ورکولی شي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ویل سوله یوازې د قوت په وخت راتلی شي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې مهمې ګڼي، خو وایي چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان څخه ډېرې میاشتې تېرې شوي، خو تر اوسه لا هم پر پاکستان د امریکا مرستې نه دي بندې شوي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو احمد سیدی وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا د خبرو په ځای عملي ګامونه واخلي.
اخطارونه ورکړ شوی بیا نو کومکونه په مشروع شوی کومکونه تر اوسه دوام لري. زه شخصا تر هغه وخت پورې چې د پاکستان په مقابل کې عمل به نه وینم، یعنی عمل به نه وینم، په خبرو باندې کمتر باور لرم.
د امریکا د جمهوریت مرستیال څرګندونه ته پاکستان لا خبرګون نه دی ښودلی.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي خاص استازي د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه خپل کلنۍ رپورت وړاندې کړ. د دې رپورت مهم ټکي به خلیل خان تاسو ته در واوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدماچی یماماتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپلې وینا کې ویل، په داسې حال کې چې دغه کال په ختمېدو دی په افغانستان کې لا هم چې کومې ستونزې د غاداره اندېښمنه کړې ده، هغه د سولې پروسه ده چې په دغه هېواد کې له تیرو څلوېښتو کلونو راسې روان جنګ ختم کړي. په افغانستان کې د جنګ له وجې 90% خلک د غریبۍ د کچې لاندې ژوند کوي، او په هغه کې 3.3 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه ویل د یو کال مخې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په ټولو افغانانو غږ وکړ چې سره راغونډ سي او هغه لارې چارې ولټوي چې خپل راتلونکی جوړ کړي. هغه ویل هغه دغه راز په هر هېواد غږ وکړ چې دغسې یو چاپېریال برابر کړي چې په افغانستان او سیمه کې د سولې په راوستلو کې مرسته وکړي. هغه په خپلې وینا کې سوال وکړ چې دا کار باید څنګه وسي. د کابل د پروسې دپاره یوه غونډه د فروری په لومړۍ نیټه پلان سوې ده چې د دې کار دپاره فرصت برابروي. په دې غونډه کې داسې توقع ده چې افغان حکومت به خپل ستراتیژیک دریز وړاندې کړي چې څنګه د وسلوالو ډلو سره یو سیاسي حل ته ورسیږي، او دغه راز د نړیوالې ټولنې ملاتړ په دې برخه کې څنګه ترلاسه کړي. یماتو زیاته کړه دغه فرصت باید له لاسه ورنه کړو. افغان حکومت او نړیوال متحدین باید خامخا په دې تمرکز وکړي چې په راتلونکي کال کې څنګه د تشدد کچه راکمه کړل شي. هغه وویل موږ باید خامخا د سولې د خبرو د پیلګېدو لپاره یو منظمه د ډایلوګ پروسه پیل کړو، او یو ځل بیا په طالبانو ژب وکړ چې داسې خبرې دې پیل کړي چې یو سیاسي حل ته د رسېدو لپاره لار برابره کړي، او په دې برخه کې څرګنده لیولتیا ښکاره کړي. ماماته وویل یو بله مهمه مسله په افغانستان کې د راتلونکي کال پارلماني ټاکنې دي. هغه وویل دغه انتخابات باید پر وخت وسي، باوري وي، او خلکو ته د منلو وړ ډېر اړین دي. ماماته وویل د ملګرو ملتونو تخنیکي د مرستو ډلې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسن سره د نږدې کار کوي چې د رای ورکوونکو د راجستر کولو پروسې عملیات پر مخ ولاړ سي. د پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د امنیت ساتلو په برخه کې ښاغلی ماماته وویل
I should also like to underline security as a defining factor enabling credible and inclusive elections.
زه غواړم چې د امنیت مسله هم یاد کړم چې باوري او جامع انتخاباتو ترسره کول د پاره ډیر مهم فیکټور دی. افغان حکومت باید د دې دیموکراتیکي پروسې د پاره یو جامع او تفصیلن امنیتی پلان ولري. په افغانستان کې د جنگ له وجې ملکی تلفاتو په اړه شاغلی ممات وویل د کال افغان امنیتي ځواکونو د ملکی کسانو د تلفاتو کمولو هڅې کړې دي چې په نتیجه کې د ملکیانو وژنې او زخمي کېدو کچه کمه سوې ده.
The number of civilian casualties remain at the terribly high levels. I continue to receive disturbing reports of child recruitment.
د ملکی کسانو تلفاتو کچا بیا هم ډیر لوړ ده. ما ته د سي د خفقان ډک راپورټونه را رسیدلې دي چې ماشومان د وسوالو ډلو په خاصه د داعش او طالبانو لخوا را جلبيږي. زه په شکیل ډلو ټینګار کوم چې سمدستي د غیر قانوني عمل بند کړي. د افغانستان د اقتصادي وزیر په اړه غوول په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور کمیدل د افغانستان په اقتصادي ودی اغیز کړي. هغه وویل په 2014 کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور کې ډیر زیات کمی راغی، او له دې وجې په افغانستان کې اقتصادي وده د 10% څخه 2% ته راټیټه شوه. ماماته زیاته کړه د کال داسې توقع ده چې دوهم کال د پاره به هم په افغانستان کې اقتصادي وده مثبته وي، خو دغه وده به د هغو څلورو لکو افغان ځوانانو د پاره کفایت ونه کړي چې هر کال د افغانستان د کار په ځواک کې ورداخلیږي. هغه وویل په عین حال کې په افغانستان کې بیا غیر قانوني اقتصاد پراختیا مومي چې مثال د کوکنارو په تولید کې ډیر زیات زیاتوالی دی.
Narcotics trade unknown to be a source of funds for insurgency. We must pay more focused attention to
the مخدره موادو کاروبار وسلوالو ته د جنگ منابع برابروي. موږ باید خامخا د مسلې ته زیاته پاملرنه وکړو او خپل هڅې ګړندۍ کړو. د افغانستان او د ګاونډیانو ترمنځ اړیکو په خاصه د پاکستان سره د اړیکو په اړه شاغلی ماماتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل ځینې خندونه سته چې په افغانستان کې د پرمختګ او فرصتونو مخه نیسي. هغه وویل زه په خاصه د وروستیو راپورونو په اړه اندېښمن یم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوځي فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د دې فعالیتونو له کبله محلي خلکو د ځپل کېدو راپورټونه ثبت کړي دي چې پکښې ملکي کسانو ته تلفات او د خلکو د بې ځای کېدلو پېښې هم پکښې شامل دي. هغه وویل
I call on the governments of Afghanistan and Pakistan to find ways of collaborating more effectively.
زه د پاکستان او افغانستان په حکومتونو ژغ کوم چې د مسلې د حل لپاره په غیزمنو لارو غور وکړي او حل پیدا کړي چې سره دواړو خواو په خلکو اغیز پریوزي. د خپل وینا په اخر کې هغه یو ځل بیا د سولې په پروسې تمرکز وکړ، او ویل چې د ملګرو ملتونو اداره دې ته تیار ده چې هر هغه څه وکړي چې کولای شي چې دغه مسلې اهمیت راپورته کړي.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بی طرفه پروګرامونه خبروي آشنا تلویزیون وګورئ
دا د امریکا غ آشنا رادیو ده په تخار کې 250 شوونځي ودانی ان لري زده کوونکي په ژمي کې د یخنی او په اوړي کې له دوړو او خاورو په عذاب وي په دې برخه کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري
په تخار کې 1500 خونځیو کې زده کوونکي درس وایي له جملې څخه 250 خونځي لا هم ودانۍ نه لري د خونځیو د امتحانونو اخیری ورځې دي د هغه خونځیو زده کوونکي چې ټولګي کوټې نه لري هیله لري چې نوی کال کې به یې د خونځي ودانۍ ورته جوړ شي د دشت قلا د دغه خونځي زده کوونکي وایي چې په یخه هوا کې هم دوی په آزاده فضا کې درس وایي او بیا امتحانونه ورکوي خو د وړي په وخت د ونو تر سورو لاندې زده کړې کوي چې شمالونه او دوړي په آزاده وی د تخار د دشت قلاو لسوالی د خونزیز د کونکو محسن وای چې په جمی کې اکثر وخت بارانونه د دوی درسي وخت ضایع کوي
مکتب مو بلش ناپوشانده است زمستان زیر برف و باران استیم و تابستان زیر خاکبات و آفتاب سوزان دایجه قرار داریم
زمونږ د خونزی ټولګي بمونه نه لري په جمی کې د واور او باران لاندې او په وړي کې مرته ناستیو چې دوړي او شمالونه مهم پازابوي د دغه مشکلاتو لامل سم درس نشو ویلې د دشت قلعه د دغه خونځي یو تن معلم هم د خونځي د ودانۍ نشټواله د تدریسي چارو په ګډوډي دوکې موثر ګڼي وای چې په آزاد فضا کې زده کوونکي په درس باندې تمرکز نشي کولای او فکر یې یوې او بلې خواته اوړي
زمي چکندوی را کې مبینیم د پولیس سړک عمومي شک دی همیشه ګرد او غبار وجود داره اگر زمستان میشه این اطراف چکندی باز است
د خونځي د ټولګي دغه خسکپه د سړک په غاړه ده دوړې او شمالونه یې هم پازابوي او په جمی کې د یخنۍ لامل درس نشي ویلې په آزاد فضا کې د ماشومان فکر یوې او بلې خواته وړي نو ځکه خو ځینې شاګردان هیڅ درس ته نه متوجي کیږي د تخار په 1416 او مرکز تعلقانو خار کې د 250 خونځیو لپاره ودانۍ جوړې شوې دي او نور خونځیو کې زده کوونکي د ونو لاندې او خسکپو کې درس وایي د تخار د معارف سرپرست رئیس سید عنایت الله نوید وایي چې په دغه ولایت کې 40% خونځي ودانۍ نه لري هغه زیاتوي چې دوی په ځینو خونځیو کې د زده کوونکو د ناستې لپاره فرش او چوکۍ هم نه لري نوید وایي چې دوی به سږ کال د خونځیو د هغو ټولګیو لپاره خیمې واخلي چې زده کوونکي په آزاده فضا کې درس وایي
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د تازه وخت پریکړه د رایو په اکثریت رد کړه چې بیت المقدس د اسرائیلو د پای تخت په حیث پیژندلی او خپل سفارت ورته انتقالوي د امریکا ژغ خبریالې مارګریت بشیر د ملګرو ملتونو څخه په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی
دغه پریکړه په 138 موافقو رایو تصویب شوه امریکا اسرائیلو ګواتیمالا هندوراس مارشال ټاپوګانو میکرونیشیا نورو توګو او پالاو مخالف رایه ورکړه 15 ممتنې رایو اویویشتو هیوادونو په دغه جنجالي رایاچونه کې برخه وانخیستله په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وای
یونایټډ سټیټس ویل ریممبر دیس ډے ان وچ اټ واز سنگلډ اوټ فور اټاک ان دی جنرال اسمبلی فور دی ویری اکټ اف اکسرسایزینګ اور رائټ از ا ساورن نیشن
امریکا په دغه ورځ په یاد لري چې د خپلواک هیواد په حیث په عمومي اسمبله کې د خپل حق نه د کار اخیستلو په وخت کې ورباندې حمله وشوله موږ به دا په یاد ولرو چې یو ځل بیا په موږ باندې هغه غوښه چې ملګرو ملتونو ته د نړۍ تر ټولو نستره ونډه ورکړو او موږ به دا په یاد ولرو کله چې ډېر هیوادونه موږ ته راشي اکثر وخت دا کار کوي حتی ډېرې پیسې ورکړي او د خپلې ګټې لپاره زموږ له نفوذ نه کار اخلي امریکا د دوشنبه په ورځ د تورته پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې ویټو کړله او فلسطینیانو دغه موضوع د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وړاندې کړله په تصویب شوی متن کې بیت المقدس ته د مقدس خار خاص موقف ورکړل شو او په راتلونکي وخت کې به دغه موضوع د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو لارې حل شي دغه پریکړه دا هم وای هر هغه پریکړې یا اقدامات چې دغه خار خصوصیت یا د نفوس موقف تغییر کړي پوچی او خالد او باید فسخ کړي شي مګر په قانوني توګه د دغه پریکړو په اجرا کولو باندې څوک مکلف نه دي یو شمیر وینا کوونکي په جمهور رئیس ترامپ باندې کې هیلي په ګواښونو خپل قهر څرګند کړ چې وایي په هغو هیوادونو باندې پیسې بندوي چې د دغې پریکړې په طرفداري رای ورکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو وایي
Such an attitude is unacceptable. This is bullying and this chamber will not bow to do that.
دارنګ راوی د منولو وړ نه ده، دا زورګوی ده او دغه سمبوله به ورته سر ټیټ نه کړي. دا غیر اخلاقي فکر کول دي چې د غړو هیوادونو ری او حیثیت د خرڅلاو لپاره ده. موږ به ونه ډار شو. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر د هیلي د خبرداري په مقابل کې هم عکس العمل وښوده چې د رای اچونې په وخت کې به نمونه واخلي. د فلسطین د ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض ملکی وایي
In a tariha history records names, it remembers names. The name of those who stand by what is right and the name of those who speak falsehoods.
په تاریخ کې نمونه ثبتېږي او دا نمونه په یاد پاتې کېږي، د هغه چا نوم چې د حق په پلوي وي او د هغه چا نوم چې د دروغو په باره کې خبرې کوي په تاریخ کې ثبتېږي. د اسرائیلو استازي دغه غونډه د نظریاتو د اړولو په حیث رد کړله چې دا به په سیمه کې څه بدل نه کړي. د اسرائیلو سفیر دانی دانن انوای
Those who support today's resolution are like puppets. You are puppets pulled by the strings of your
هغه چا چې د ننۍ پریکړې ملاتړ وکړ، هغه د نانځکو په شان دي چې د فلسطین ګوډایګي باداران لوبوي. امریکا ویلي دي چې له تل ابیب نه په بیت المقدس کې نوې ودانۍ ته د اوسني سفارت انتقالول به څو کاله وخت ونیسي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د کابل د پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد عبدالعزیز یوسف زی وایي چې نن سبا د افغانانو ترمنځ په خپلو منځونو کې د متقابل احترام او تحمل د جذبې د کمبود غټه وجه دا ده چې هر سړی مادیاتو ته مخه کړې ده او د اسلام پر بنیادي تعلیماتو څوک عمل نه کوي. هغه دا خبره په یوې مرکه کې کړې. پام وکړئ مرکې ته.
استاد عبدالعزیز، که تاسو متوجه شوي استئ، د تیرو څلوېښتو یا یو څلوېښت کلونو په دوران کې په افغانستان کې د خلکو په اخلاقو کې خصوصا د افغانانو په عنانوي سیله رحمۍ زیاته اغیزه شوې ده، باوجود چې د اکثرو خلکو ژوند ښه شوی دی، وجه څه ده؟
یار هغه صاحب محترم، اصل کې بنیادي وجه به دا وي چې هغه د زړه هغه سکون او ارامتیا چې ختم شوی دی، نن سبا نشته په چا کې.
بله،
ورور د ورور سره، ورور نه کوي، زوی د پلار سره، لور د مور سره نه پالي، ګاونډی د ګاونډي سره نه پالي. ټولې ستونزې اصل کې موږ دغه ټولنیز ژوند دیني ژوند نه دی، داسې څنګه چې داسې ښایي چې باید یو دیني ژوند دي. دین په کې داسې په ژوندۍ بڼه باندې رول نه لري، په کې داسې په نوم باندې دی، ځکه دلته ټول غږونه کوي چې مانداري ژوند وکړو، خو ایمان بغیر د عمل نه نه کېږي. لا یقبل ایمان بلا عمل ولا عمل بلا ایمان. ایمان بغیر د عمل نه معنا نه لري. د ایمان د لفظ تر څنګ باید عمل موجود وي. متعددو آیاتونو کې دا راغلي دي چې د ایمان تر څنګ عمل ته موږ رابللي یو او عمل را نه غوښته دی. نیک عمل ته موږ د ایمان تر څنګ رابللي یو. متاسفانه چې دغه اساسي ستونزه اصل کې دلته نن سبا دا دی چې موږ په دغه ټولنیز ژوند کې په هغه شکل سره چې په کار وي چې باید عملی بنا او تغور کو او د عمل په میدان کې ثابت کو. متاسفانه چې هغه شی لږ ډیر ضعیف شوی دی او دا اصل کې دا دی چې خلکو مادیاتو طرف ته مخه کړې ده، نو دینی ارزښتونو ته شا کړې ده او دا غټه ستونزه ده محترم مغاصد.
که استاد تاسو نه موږ دا پوښتنه وکړو، کوم اعمال او کوم حرکات چې د تیرو قومونو د حلاکت او د بربادۍ سبب شوي وو، زموږ په ټولنه کې دا اصلاح نه شي، مخې ونه نیول شي، افغانانو د ژوند بقا څنګه امکان لري؟ څنګه امکان لري چې بیرته همدغه شان تمانیت او سکون او د انسانیت ژوند د افغانانو په برخه شي؟
ښه سوال دی. الله پاک واضح فرمایي چې والله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. تر هغې پورې چې یو قوم خپل هغه درونی حالات او په نفسانی حالات تغیر رانولی، دی کی بدلون رانولی، نا اللہ پاک دی پا حالت کی بدلون نہ رانولی. ذکر اللہ پاک انسان تا ہوش و حواس ورته ورکړی دی، عقل ورته ورکړی دی، روح ورته ورکړی دی، نعمتونه دي چې د دې نه په استفادې سره په ګټه پورته کولو سره دا به صحیح استعمالو او خپل حالت ته به تغیر ورکوو. تر هغې پورې چې دا کار مونږ نه کړی نو دغه ارامتیا او دغه سکون او دا چین به نه راځي. د الله په یاد سره زړونو ته چین او ارامتیا او سکون ملاویږي. هدف د دې نه دا دی چې یعنې د ذکر د الله نه چې الله مونږ ته په هر حال کې باید په یاد وي، خو متاسفانه چې نن سبا ورور ورور ته په یاد نه دی، او زوی پلار ته په یاد نه دی، او ملګری ملګری ته په یاد نه دی، او ګاونډي ګاونډي ته په یاد نه دی، ټولو ته بس دنیا په یاد نه
دی. که تاسو دا قول تشریح کړئ چې څنګه د یو قوم اعمال هماغه شان عمال یا مشران په مسلط کیږي.
دغه زموږ اعمال دي چې هغه مشکلات او ستونزو ته به رسیدګي نه کیږي. دا مشکلات خو شته طبیعي خبره ده چې دا څو پورې چې موږ خپل اعمالو کې تغیر رانولو ستونزې به راولاړېږي، مشکلات به په ټولنه کې وي.
د صله رحمۍ جذبه ولې تر یو زیات حده پورې د منځه تللې ده؟
د دغو ټولو خبرو هغه جرل او هغه اساس ته ځیر شو،
بله،
بیا هغه خپلې پخوانۍ خبرې ته اشاره کولی شو چې متاسفانه چې دینی جذبه ډېره ضعیفه شوې ده، ډېره کمزوره شوې ده. ډېره مینه او محبت به په خلکو په ګاونډیانو کې په پورونو کې په دوستانو کې، نن متاسفانه هغه پښتنه او ګاویګنه تېنه نه کوي، صله رحمي ورسره نه پالي، او دغه دوستي او خپلولي ورسره پرې کوي او نه یې پالي. سیاسي ژوند وي که ټولنیز ژوند وي که فردي ژوند وي که اجتماعي ژوند وي.
دا استاد عبدالعزیز د کابل د پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد چې موږ سره په تلیفون باندې د کابل نه خبرې کولې، ډېره مننه.
پاکستان وایي چې درې تنه عسکر د ډیورن د کرښې هاخوانه د وسلوالو جنګیالیو په حمله کې وژل سوي دي. پام وکړئ، د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ د خبریال ایاز ګل رپورټ ته چې سید سلیمان شایع تاسو ته لولي.
د پاکستان د پوځ یو وایان تورن جنرال آصف غفور د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د فرنټیر کور قوي عسکر او ملیشه لګیا و د مومندو په قبایلي ایجنسۍ کې د یوې نوې سرحدي پخې پوستې په جوړولو کار کوو. وسلوال جنګیلي چې ګمان کیږي د ډیورن له کرښې اخوا راغلي و، پر عسکرې یو ناڅاپه ډزې وکړې، درې تنه عسکرې وژل. د پوځ د وایان په قول 15 حمله کوونکي په ځوابي ډزو کې لګېدلي او وژل شوي دي. وایان زیاته کړه چې پاکستان مجبور شوی چې د هغه په وینا د افغانستان د امنیتي قواو د ظرفیت د کمزورۍ او په ځینو مواردو کې د حکومت د واکمنۍ د نشتون له امله دا ډول قیمت ادا کړي. د دغه پاکستانی جنرال ښکاره اشاره په افغانستان کې د امریکا د پوځ وی تازه نظامی ارزیابۍ ته وه چې پکې ویل شوي چې د افغانستان د خاورې 40% کې اوس د حکومت د کنټرول نه بیرون ده. په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان یو زیات شمېر ملیشا او د پوځ عسکر د وسلوالو اسلامي جنګیالو په ناڅاپي حملو کې وژل شوي دي او یا زخمیان شوي دي. د پاکستان پوځ د افغانستان د پرله پسې احتجاجونو باوجود په قبایلي علاقو کې نوې پوستې جوړوي او د مومندو په شمول په ډېرو ځایونو کې اغزن مزي غځولي او کانکریټي دیوالونه یې پورته کړي دي. اسلام آباد دا دلیل وړاندې کوي چې د افغانستان نه د پاکستاني طالبانو د منع شوي تحریک د وسلوالو جنګیالو د حملو د مخنیوي او یا د هغو وسلوالو افرادو د فرار د لارو د تړلو لپاره د ډیورن د کرښې په اوږدو کې پوستو جوړولو ته ضرورت احساسوي چې د افغانستان له خاورې نه راوړي او حملې کوي. پاکستانی چارواکي قبایلي جنګیالي د اینټي سټیټ ایلیمنټس یا د دولت ضد عناصر ګڼي او تور لګی چې په افغانستان کې ډیره دي. په اصل کې د ډیورن کرښه چې برابر 2600 کیلومتره اوږده ده، 900 کیلومتره ساحه چې تر اوسه پورې د پاکستان د پوځ د کنټرول نه بهر وه کوشش کوي چې د خپل کنټرول لاندې راولي. د افغانستان او امریکا حکومتونه په خپل وار په پاکستان الزام لګوي چې د طالبانو سرپرستی کوي. کابل ته د یو ناڅاپي سفر په دوران کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس دې موضوع ته د جمعې په ورځ اشاره وکړله او ویل
Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations.
But those days the مودې رئیس پاکستان په خپل خاور کې طالبانو او وسلوالو ډلو ته پناه ورکړي. پاکستان باید طالبانو ته د پناه ورکولو پالیسی پای ته ورسوي. خو د پاکستان د پاوز وایان د جمهور رئیس د مرستیال دغه تور رد کړ او په جواب کې ویل چې امریکا او پاکستان انډیوالان دي او په کډه د هغه په وینا له ټیریزم سره یو ځای جنگ کوي او انډیوالان هیڅکله هم یو بل ته ګواښونه نه کوي. پاکستانی جنرال متحده ایالاتو ته مشوره ورکړه چې له پاکستان سره یو ځای د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او د ډیپلوماسۍ نه په استفاده دي په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره مخ په وړاندې ګامونه پورته کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.